د مینه پیغام.
السلام علیکم. نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زما ملګرو تاسو څنګه یې؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زمونږ دا پروگرام به اورئ.
زما رونو خويندو، زم تاسو تر کلی ویم او ډیر زیاته خوشاله یم چې تاسو زمونږ دا پروگرام اورئ. نن به مونږه په یو ډیر خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو او زما پوره یقین دی چې دا خبرې اترې به تاسو ډیر خوښ شي.
د ما خام وختو هغه کور ته روانه وه. ډیره زیاته ستړې شوې وه. ټوله ورځ جامې خرڅې کړې وې. خپو املای درد کولو او زړه یې په دې خبره ډیر دردمند و چې کله خپل خالي کور ته دننه شوه. کور کې ډیره خاموشي وه ځکه چې د هغې خاوند په هغه کور کې نو. هغې سره د خبرو دپاره څوک نو او نه داسې څوک وو چې ورسره یو ځای ډوډۍ خوړلې وه.
زما ملګرو، دا د یو کونډې ښځې ژوند دی. پاکې چې دا ژوند خو د خفګان نه ډخ کاری، خو زما ملګرو هم داسې ده. مونږ ستاسو خیال ساتو، نو ځکه مونږ غواړو چې په دې پروګرام کې تاسو ته د تسلۍ یو څو خبرې وکړو.
د یوې کونډې ښځې ژوند څنګه یې؟ په مونږ کې ډېرې ښځې دا سوچم نشي کولی چې د کونډې ښځې ژوند څومره دردناک
وي. یو خبره رښتیا ده چې خدای پاک د کونډو ډېر زیات خیال ساتي او هغه په کتاب مقدس کې ډېر ځله داسې ویلي دي. کونډې ښځې م د خپل خاوند د جدایۍ نه پس د غم او د خفګان په باوجود په خپل ژوند کې یو امید ساتلی شي. او نن زه غواړم چې د هما سره یو ځل بیا خبرې اترې وکړو، ځکه چې هغه په جون کې د داسې حالاتو نه تیره شوې ده. هغه نه صرف کونډه ده، بلکې هغه د هغه خویندو د پاره ډیر ښه سوچ لري. څوک چې د جون په داسې مرحله کې نه دي، نو زما ملګرو دا خبرې ډېرې په غور سره واورئ. که چېرې تاسو کونډې یئ او د خفګان نه ډک جون تیروئ، نو د هما د خبرو نه به تاسو ته حوصله میلو شي. که چېرې تاسو کونډې نه یئ، نو تاسو به دې خبرو نه زده کوئ چې څنګه به د یوې کونډې ښځې مدد کوئ. نو د دې هر څه په باره کې به تاسو په دې پروګرام کې اورئ. تاسو چیرته مزئ او موږ سره اوسئ. هما، کله چې ستا د خاوند جنازه وشوه او تا د خپل ژوند سفر یوازې تیرول شروع کړل، نو بیا تا څنګه د حالاتو مقابله وکړه؟
د خاوند مرګ ډېر افسوسناک واقعه وي او ډېر د درد خبره وي، خو بیا هم خلک څه ناڅه طریقې سره ژوند تېروي. زما په خیال داسې قسمه ښځې تر سرحده پورې ډېرو خرابو حالاتو کې ژوند تېروي. ما محسوسول چې زما د ژوندي پاتې کېدو هیڅ مقصد پاتې نه شو، خو بیا لږ وخت پس ما کوشش شروع کړو چې د خپل ژوند لپاره یو مقصد وټاکم.
نو هما، تا دا څنګه وکړل؟
د ټولو ښځو دپاره دا حالات مختلف وي او زما دپاره خو دا حالات ډېر ګران و، ځکه چې زما مور پلار په یو ښار کې اوسېدل او زه په بل ښار کې. نو ما له پکار وو چې د خپل مور پلار کور ته کډه یوسم. د هغه ورځ خفګان زما دپاره ډېر زیات و. کله چې زه خپل ښار ته واپس لاړم، نو هلته خپل مور پلار سره اوسېدم.
نو کله چې ته خپل ښار ته واپس لاړې، نو تا څه محسوسول؟
لومبۍ یو څو میاشتې خو ډېرې د خفګان او عجیبه وې، ځکه چې ما د خپل خاوند نه بغیر ژوند تېرولو او کوشش مې کولو چې هغه ټول کارونه زوکم کم چې به زما خاوند کول. کله چې ښځه کونډه شي، نو بیا په کار وي چې هغه د سړي په شان جوړه شي او هغه ټول کارونه زده کړي کم چې هغه یې کوي. د کور کارونه کول، د څارو خیال ساتل، بازار نه سودا راوړل او داسې نور ډېر کارونه کول وي. او بیا یوازې ډوډۍ خوړل او د تورې شپې خاموشي، غم خادای له یوازې تلل. او زما د پاره ټولو نه خاص خبره دا وه چې مونږ به یو ځای دوا کوله، خو اوس ما داسې نشو کولې.
خو ما اوس تا جون څنګه دی؟
ملکې، میاشتې او کلونه تیر شول. دا زما د پاره ډېره د فخر خبره ده چې زه د یاسر ښځه وم او اوس هم زه په دې ډېر فخر کوم. چې زه د هغه کونډه یم. د خاوند نه بغیر ژوند هیڅ کله ماغه شان نی څنګه چې مخکې وي. خو د خپل خاوند سره د ژوند د سفر په دوران کې ما ډیر څه زده کړي وو. هغه زما د پاره د یو ښه استاذ په شان و. اوس زما د پاره ژوند تیرول اهم دي، ځکه که چېرې زه له تیر شوي وخت په باره کې سوچ وکم نو دا ډیر د خفګان نه ډک دی. زه اوس د نوي سیزونو په هکله سوچ کوم. کله چې بهر د تلو ضرورت وي نو زه یوازې ځم، او که چاته د مدد ضرورت وي نو زه ضرور د هغې مدد کوم. خو زما خویندو یاد ساتئ چې د خفګان او غم په وخت کې موږ ته د آرام او د خوب ضرورت وي. پکار دی چې موږ خپل ځان خوشحاله وساتو.
هو ما دا راته ووایه چې نورو خلکو ستا څنګه مدد وکړو.
ملکې، په چا چې داسې حالات تیر شوي نو هغې ته د هر څه پته یې. ځینې رشته دار زما د غم او درد نه خبر وو، او ما کلم دا نه دي محسوس کړي چې زه اوس د خلکو د پاره یو بوج یم. هغې ته معلومه وه چې کله ما ته د تسلۍ او د حوصلې ضرورت دی، یا د برکت او دوا ضرورت دی، یا د خاموشۍ او د آرام ضرورت دی. زه به همیشه د خپلو خلکو شکر گزار یم. او د دې نه علاوه زما ملګرو او د کورنۍ خلکو ما له ډېره زیاته حوصله راکړې ده. هغوی زما خبرې اورېدلې دي او زما جړه یې اورېدلې ده. ای واقعي چې زما جړه او خفګان اورېدل غوښتل.
هو ما، ته چې په الله تعالی باندې ایمان لري نو دې سره تا ته څه مدد میلو شو.
په الله تعالی د ایمان لرلو مطلب دا نه دی چې ستا په ژوند کې به غم او خفګان ناراضي. خو د الله تعالی کلام کې داسې خبرې دي د کومو چې زړه ته ضرورت وي. ما د الله تعالی د تسلۍ، سلامتۍ او د قوت لټون کولو د کتاب مقدس لستنه مې کوله او دعا به مې غوښته. ما داسې م کولی شو چې په کوټه کې یو ګوټ ته ناسته وی او هیڅ مې نه کول، او صرف دا مې ویل چې ما سره داسې ولې وشول. خو بیا ما ته معلومه شوه چې سوال دا نه دی چې ما سره ولې داسې وشول، بلکې سوال دا دی چې ما سره ولې داسې ونه شول. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې مرګ زموږ د ټولو د ژوند یوه حصه ده، او موږ به خامخا دې ته مخامخ کیږو. زما وروڼو خویندو، زړومبۍ ښځه نه یمه چې خاوند مې مړ شوی دی، او نه زه اخیری یم. زه به همیشه د الله تعالی شکر گزار یم چې هغه ماله دومره مینه ناک، صادق، رحم کوونکی، خوش طبیعته او هوښیار خاوند را کړو. او زه د هغه وخت لپاره شکر گزار یم کم چې موږ دواړو یو ځای تیر کو. زما په ژوند کې به نور هم داسې وختونه راځي چې زه به یوازې یم، خو ما ته پته ده چې زه کلم یوازې نه یم، ځکه چې الله تعالی په خپل کلام کې دا وعده کړې ده چې هغه به کلم موږ یوازې نه پرېږدي.
ما ستا ډیره مننه چې تا د خپل جون حالات موږ ته بیان کړل. د دې نه موږ ته ډیره حوصله او تسلی میلو شوه. خو که ستا خوښه وي نو اوس به موږ خپلو خوږو اورېدونکو ته د کونډو ښځو په باره کې د کلام مقدس نم یو کیسه وکړو.
آو، دا خو به ډیره ښه وي.
په هغه وخت کې حالات ډیر ګران او سخت وو. کات ورځ په ورځ نورم زیاتېدو او خوراک چرته م نه میلاوېدو. دا غوی د خار د نوم مطلب وو د ډوډۍ کور. خو ولې اوس هلته ډوډۍ نه وه؟ د کات په وجه ډوډۍ ختمه شوې وه. نو هغوی څه کولی شو؟ پټي وچو او واښه ځناور خوړلي وو. نو هغوی د خپل ځان سره دا فیصله وکړه چې اوس به موږ مواب ته لاړ شو. دا ځکه چې هغوی ته معلومه شوې وه چې د مواب په وطن کې غله شته دی. خو آیا هغوی هلته تلل غوښتل؟ د هغه ځای د خلکو ژبه بدله وه، او د هغوی د ژوند تیرولو طریقې بدلې وې. او دغه وطن ډیر لرې و، خو ولې بیا هم هغوی هلته تلو فیصله وکړه؟ کیدای شي چې هغوی صرف د کات ختمېدو پورې هلته ایسار شي.
نه، زما ملګرو علي ملک او نومي او د هغوی دوه زامنو سامان راواغستو، څاروي را جمع کړل او په سفر روان شول. او په الله پاک دا یقین ساتلو چې د هغوی مرسته او حفاظت پکې. اغی په خپل ذهن کې مختلف سوچونه کول او روانو. آیا غیلا بیت لحم پر خودل پکار دی؟ آیا غیلا خپل علاقه پر خودل پکار دی؟ اغی به بیا واپس دل تراشی او کنا؟
نو اغی مواب تلالل او وخت تیرې دو سره ده ها غزه پر سم رواج او هر سه باندې پویشول او په خوشاله سره یو ځای جون تیرولو او بیا یو حادثه را پیښه شوه. علي ملک وفات شو او بیا څه وخت پس دغه دوانو زامنو په مواب کې د هغه ځای اوسیدونکو ښځو سره ودونه وکړل. دا یو دردناکه فیصله وه، ځکه چې یهودیانو به صرف یهودیانو سره ودونه کول، خو هغوی دلته په مواب کې وو او کیدای شي چې کله هم واپس اسرائیل ته نه تلل. او هغه هلکانو غوښتل چې د هغه ځای ښځو سره ودونه وکړي.
نو آیا نومي له پکار وو چې هغوی له د داسې کولو اجازت ورکړي؟ نومي یوه نیکه ښځه وه او هغې د دې فیصلې دپاره دوا وکړه. د هغې زامنو موابي ښځو سره ودونه وکړل او یو ځل بیا د هغې ژوند د خوشحالۍ نه ډک شو. نومي سوچ کولو چې په دې پردي وطن کې د هغې زامن د واده نه پس هم د هغې سره دي، خو بیا د هغې دواړه زامن هم مړه شول او درې کونډې ښځې یو ځای پاتې شوې.
د دوو انګوریانو روت او عرفا سره د یوې کونډې په تور ژوند تیرول ډېر ګران و. هغې وویل، خدای پاک څنګه ما سره داسې وکړل؟ هغې خپل ځان یوازې مایوسه، غوسه او خفه محسوسولو. هغې محسوسول چې بیخي یوازې پاتې شوې ده. آیا خدای پاک هغې له د فلسطین پریښودو په وجه سزا ورکړه؟ یا دا ځکه وشول چې هغې خپلو زامنو له اجازت ورکو چې د مواب ښځو سره ودونه وکړي؟ نو ملګرو، د دې جواب صرف خدای پاک هغې له ورکولی شو.
نومي ډېره خفه وه او د ډېر عمر وه. سوچ یې کولو که داسې کیدای شوی چې زه خپلو خلکو له واپس تللی شوی، نو دا به ډېره ښه وه. هغه خپلې ښاري بیت لحم ته واپس تللی شوه. آیا د خلکو به هغه یاده وه او هغه به یې قبوله کړې وه؟
هغې د دې هر څه په باره کې عرفا او رود سره خبرې وکړي او هغوی ورته وویل چې موږ به هم تا سره ځو. کله چې هغې د تلو دپاره وویل، نو نومي سوچ وکړو چې دا دواړه ځوانې ښځې ما سره د څه دپاره ځي؟ دوی به هلته په پردي وطن کې ناشنا وي. دوی له به د هغه ځای رسم رواج زده کول پکار وي. هغې ته معلومه وه چې داسې کول به ګران وي. نو هغې هغوی ته وویل چې تاسو د خپلو پلارانو کورونو ته لاړ شئ او همدلته په خپل وطن کې د خپلو خلکو سره ودونه وکړئ.
نو اخیر عرفا دې ته تیاره شوه چې په خپل وطن کې پاتې کېدل زما دپاره ښه دي. خرود دا خبره ونه منله. هغې فیصله کړې وه چې هغه به نومي سره واپس اسرائیل ته ځي. هغه به نومي نه پرېږدي. هغه به لکه د انګور نه بلکې د لور په شان د نومي خیال ساتي. هغه به د هغه ځای رسم او رواج زده کوي او کوشش به کوي چې د نومي مرسته وکړي.
غریبه نومي ډېره فکرمنده وه. هغه حیرانه وه چې څه به کیږي. هغې په الله پاک باندې ایمان لرلو. آیا الله پاک د هغې خیال ساتلو؟ د یوې غریبي کونډې، نو اخیر نومي خپل زوړ ښار بیت لحم ته روانه شوه او هلته ورسېده. خلکو نه صرف هغې ته هرکلی ووي، بلکې هغې سره ډېره همدردي موکا.
هغې وویل چې ما ته نومي مه وایې، چې مطلب دې زما خوشحالي، بلکې ما ته ماره وایې، چې مطلب دې تریخ، ځکه چې خدای پاک زما ژوند تریخ کړی دی. زه بختور لاړم، خو مالی خدای تش لاس پیره رولیږلم.
دا ټول ارسه ډیر عجیب و. هغې ته پته وه چې مالی خدای د هغې خدای پاک دی. هغې د دې په باره کې عرفا او رود ته ویلي وو او هغې واقعي چې په دې خبره باندې ایمان لرلو. خو څه چې د هغې په جون کې پیښ شوي وو، نو هغې څنګه د دې هر څه وضاحت کولی شو؟
کله چې نومي په بیت لحم کې خپلو ملګرو سره خبرې کولی او څه چې پیښ شوي د هغې په باره کې ورته ویل، نو دې سره ماته یو خبره را یاده شوه چې هغې نومي ته ابراهیم علیه السلام را یاد کو، چا چې د اورنا حاران ته هجرت کو او بیا اسرائیل ته. داسې وختونه راغلي وو چې ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه وه چې هغه چرته ځي، او هغه ته به همیشه دا نه وه پته چې هغه له څه کول پکار دي. خو هغه دا خبره ثابته کړه چې خدای پاک د هغه او د هغه د کورنۍ دپاره بندوبس وکړو. هغه له صرف دا ایمان ساتلو چې خدای پاک موجود دی، او هغه دا وعده کړې ده چې د هغه نه به مخکې ځي او د هغه لارښودنه به کوي.
نو ملګرو، دا د نومي دپاره د حوصلې نه ډکې خبرې وې او د هغې دا یقین و چې د ابراهیم علیه السلام خدای نن د هغې خدای دی. هغه نه دی بدل شوی او چې نومی خپل ژوند تیری، نو خدای پاک به دا هغې لارښودنه کوي او د هغې او رود د پاره به د هر څه بندوبست کوي. نومی ته معلومه وه چې د هغې په رسم رواج کې دا یو عامه خبره وه چې غریبانانو او کونډو ښځو به د لو په وخت لوګرو پسې پاتې شوي وږي راټولول.
نو نومی او رود دعا وکړه چې خدای پاک د هغې رهنمایي وکړي او رود پټو ته لاړه چې د لوګرو پسې پاتې شوي وږي راټول کړي. د لوګرو نه دا وږي پاتې کېدل د دوی دپاره ډېره د فایدې خبره وه او یو بل زبردست کار م شو. خدای پاک رود د بویس پټي ته بوتله. څوک چې د نومی رشته دارو ختو هغه بغیر د څه ویلو نه د خپلې رشته دارۍ حق ادا کو. هغه لوګرو ته وویل چې روزانه د رود دپاره وږي پرېږدي.
ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک د کونډو خیال ساتي. نومی یو داسې ښځه وه چې خاوند او دواړه زامنې مړه شوي وو او د خپل وطن نم تلې وه، خو بیا هم خدای پاک هغې سره مینه کوله. خدای پاک وعده کړې ده چې هغه به د کونډو او یتیمانانو خیال ساتي. هغه په ډېرو طریقو سره د نومی خیال ساتلو.
خدای پاک نومی لرود د یوې وفادارې ملګرې په تور ورکا او هغې رښتینې خدای پاکو پېژندو. رود دې ته تیاره شوه چې هغې سره واپس بیت لحم ته لاړه شي. خدای پاک د رود مدد وکړو چې هغه لوګرو پسې پاتې شي وږي راټول کړي.
خدای پاک بویز داسې جوړ کړو چې هغه رود ته وګوري او ورسره مینه پیدا شي او واده کولو دپاره تیار شي او د هغې او د نومی خیال م ساتي.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو داسې وایئ چې دا هر څه خو د نومی دپاره ډېر خوشو، خو زموږ دپاره څه دي؟ آیا خدای پاک زموږ هم خیال ساتي؟ نو ملګرو، د کتاب مقدس لوستلو سره به تاسو ته معلومه شي چې خدای پاک خپلو خلکو سره ډېره مینه کوي. څنګه چې مخکې خدای پاک د خپلو خلکو دپاره د هر څه بندوبست کړی دی، نو دغه شان هغه ننم کوي. کله کله خو زموږ دپاره داسې کول آسان وي چې موږ خپلو مسلو ته وګورو او فکر مند شو او خدای پاک رانه هیر شي.
زما ملګرو، موږ له پکار دي چې د ټولو ناول خدای پاک یاد وساتو او خپل ځان ته د هغه وعدې را یاد کړو. نو بیا به موږ ته خپلې مسلې ډېرې وړې ښکاري او موږ به بیا ردې مقابله کولی شو.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې د خدای پاک وعدې رښتینې دي. خدای پاک وعده کړې ده چې هغه به د کونډو او د یتیمانانو خیال ساتي، او کله چې موږ د هغه په حکمونو باندې عمل کوو او د هغه د مرضۍ په مطابق ژوند تیرو، نو بیا به موږ دا پوهه لرو چې کومه لاره صحیح ده او کوم کار صحیح دی، او روح القدس به زموږ رهنمایي کوي.
زما ملګرو، هر وخت دعا کوي او د خدای پاک شکر کوي. هغه غواړي چې ستاسو مغه شان مدد وکړي. څنګه چې هغه د نومی وکړو، نو راځئ چې موږ ټول دعا وکړو. خوږه خدای پاکه، ستا شکر کوم چې ته کلم نه بدلیږي. زه تانه بخنه غواړم چې کلم زه د خپلو مسلو په باره کې سوچ کوم او ترانه هیرې، زما مدد وکړه مالک خدایا، چې د هر څه ناول زه تا یاد ساتم او ستا نه دعا غواړم. روزانه ستا د کلام لوستنه وکم. خدایا، مالا وس او توفیق راکا چې ستا د مرضۍ په مطابق خپل ژوند تیر کم او په خپل ژوند کې هر وخت ستا شکر گزار شم. آمین.
آمین.
گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اوري او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر سجده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو د هغې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده: 001450252504. یعنی 001450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو ژوند د ښه او د خرابو سیزونو نه ډک دی، د کامیابو او ناکامو نه، د نور او باران نه، د یخنۍ او ګرمۍ نه.
بالکل هما، ستا خبره صحیح ده. لکه د موسم په شان، دا زموږ په اختیار کې نه وي چې په راتلونکي وخت کې به څه کیږي، او که چېرې دا زموږ په اختیار کې وو نو زما یقین دی چې موږ به صرف هغه سیزونه غوره کول کوم به چې زموږ په خیال کې د ټولو نه خو.
خو ملکې، خدای پاک بل شان سوچ کوي. هغه ته پته ده چې زموږ د پاره څه ښه دي، که هغه موږ ته ښه نه ښکاري، خو خدای ته پته ده چې دا زموږ د پاره ښه دي. هغه په ټول هر څه کې زموږ د پاره ښه پیدا کوي، زکات چې هغه موږ سره مینه کوي.
لکه څنګه چې موږ د تلکارۍ پخولو د پاره هر سره یو ځای کو او یو مزیدار خوراک تیار کو، نو دغه شان زموږ ژوند دم دی.
زما ملګرو، ځینې وخت خو خلک وایي چې کله د یو کس په ژوند کې خراب حالات را پیښ شي نو دا دغه بد نصیبی ده، او وایي چې دا خو د نصیب خبره ده.
خو زما ملګرو، موږ تاسو له یو زیری درکو چې نه نصیب شته او نه تقدیر، نو بیا څه دي؟ یاد ساتئ چې یو مهربانه او مینه نه خدای شته چې ټول هر څه په اختیار کې دي. هغه ته ستاسو په باره کې د هر څه پته ده. هغه ستاسو خیال ساتي. کله چې تاسو د مور په خېټه کې وئ، هغه ته ستاسو په باره کې پته وه.
واورئ چې په کتاب مقدس کې څه ویلې شوي دي. زما د بدن ډانچه ستا نه پټه نه وه. کله چې زه په پټ ځای کې جوړېدم او کله چې زه د ځمکې په جوره کې جوړېدم، ستا سترګو زما نامکمله بدن ولیدو، او تا د شورو نه هغه ټولې ورځې چې زما د ژوند دپاره مقرر کړې وې، هغه دې په خپل کتاب کې ولیکلې. پاکه خدایا، ستا خیالونه زما د پاره څومره قیمتي دي او دا څومره بې حسابه دي.
ملګرو، د خدای پاک خیالونه زما او ستا د پاره څومره قیمتي دي. هغه موږ سره ډیره زیاته مینه کوي، او هغه غواړي چې موږ د خپلو خیالونو په باره کې هغه ته وایو، هغه سره خبرې وکړو، هغه ته د خپل زړه حال وایو. که چېرې تاسو دا غلټونه کوي نو اوبه مومي. که چېرې تاسو پوره زړه او روح سره دا غلټونه کوي نو درته به ملو شي. زما ملګرو، دا مونږ ټولو سره د خدای پاک وعده ده، او هغه همیشه خپلې وعدې پوره کوي.
زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په راتلونکي هفته کې به مونږه د یوې ډېرې مزیدارې موضوع په هکله خبرې اترې کوو، کومه چې زما د خوښې موضوع ده.
ښه، نو ته څه وې چې مونږ به د ریجو په باره کې خبرې اترې کوو؟
ما خو د ریجو په باره کې نه دي ویلي، خو تا خپل طرف نه خو کوشش وکړو. خو بخښنه غواړم، مونږ به د ریجو نه د خوب په باره کې خبرې اترې کوو.
ښه، ډېر ښه، دا خو زما د خوښې موضوع ده. نو زما ملګرو، تاسو ډېر خوب کوئ او که لږ؟ هو ما، زه خو ډېر لږ خوب کوم. د خپلو بچو په وجه زه محسوسوم چې زه به کلم ښه آرام ونه کم.
ملکې، زه خو ډېر زیات خوب کوم. زه خو کله کله د ژوند د مسلو حل کولو په ځایم خوب کوم.
ښه، نو زما یقین دی چې په راتلونکي هفته کې به ته ویښې.
بالکل، ځکه چې موږ به خپلو خوږو اوریدونکو سره خبرې اترې کوو. خو زما ملګرو، اوس موږ له اجازه ترا کوي. خاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله پامان.
د الله پامان.